په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شوې د برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه وو نیوز پروګرام مهیروي. خو یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لندسته چین وای کده طالبان تر واکمنی لاندې افغانستان نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي نو په رسمیت به وپیژندل شي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په خپل ونیزه خبری غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا په پیکینګ کې د طالبانو د سفیر ټاکنه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا ده. په ځواب کې وویل پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نشي. خو هغه زیاته کړه چې چین هیله من د افغانستان به د یو آزاد او ټول شموله حکومت د رامنځته کولو د متدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق د تروریزم د زپلو له نړیوالو او پتیرې له ګاونډیانو سره د خو اړیکو د پاللو او په نړیواله ټولنه کې د ادغام لارې د نړیوالو غوښتنو ته ځواب وایي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان ویل که داسې وشونو د طالبانو حکومت به په طبیعي ډول په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو تیر اونۍ اسدالله بلال کریمی په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیریږي خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نجونو د زده کړې فعال ملاله یوسفزی وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو نجلۍ توپ غیر قانوني کړی او غوښتنه یې وکړه چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید د بشریت ضد جنایت وبلل شي. ملاله یوسفزی دغه څرګندونې نن د جنوبي افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي اپارټاید د سرسخت مخالف نلسن مانډیلا د لسم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغې وویل نجونې چې ښوونځي او ته لټلو منشوي ډیرې لخفغان سره مخ شوی او زیاته کړه چې یو شمیر نجونو مخدره موادو یا ځانوژنې ته مخه کړې ده. ملاله یوسفزی وویل د جنوبي افریقا وګړو ډیره مبارزه وکړه چې نژادي توپیر پالنه یا اپارټاید په نړیواله سطح د یو جرم په توګه په رسمیت پیژندل شي. د دوی دغه هڅه هم روسه د نړۍ ډیر پام واوخت. خو د نوموړي په خبره د جنسیتي اپارټاید تر اوسه درست تعریف نه دی شوی او باید ملګري ملتونه د یو منشور په چوکاټ کې د جنسیتي اپارټاید موضوع درسته تعریف کړي. ملګر ملتونو یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې د اقلیم د بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو ولسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د کمیدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتې دودی. ښاغلی اندرس په افغانستان کې به زه شو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. د زیاتوی چې افغانستان د اقلیمی بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو ځانګړو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر خبرداري ورکړی چې په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ له کبله اروپا د تر روسي حملو لوی ګواښ سره مخ ده. یلوا جانسن نن په یو خبری غونډه کې وویل د اسرائیل او حماس تخدریز ډلې ترمنځ جګړې له کبله شي په ټولنه کې کوم ویش راغلی دی. داسې مهال چې د کریسمس جشن را روان دی په اروپایي ټولنه کې د تر روسي حملو خطر شته. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل او دفتر هم سمدستي په دې اړه د جزئیاتو لپاره غوښتنې نه دي ځواب کړي. د نیپال حکومت وایي شپږ وګړي چې د روسي ځواکونو په لیکو کې وو په اوکران کې وژل شوي. د نیپال حکومت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ پر روسي غږ کړی چې د خپل پوځ په لیکو کې د نیپالیي وګړو له استخدام څخه ډډه وکړي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د چخبه وي او ژوند به مهم په خیر تیریږي. په ایوی بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دی غږی کو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او انجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کېدای شي، او که هلک او انجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټره، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده مونږ ته سوی چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوی دا د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
پفلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا، پفلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوش ہم بازی خلکی دی تینڈی والا زڑا دیر وڑکا زڑا لری خو دیر غاٹے غاٹے باٹی ولی آگا خو دس دروغ ویلے چیز خپلا ام کماندانی ام ام مندی والا اکمالات کم او طول کار ز خپلا کم در حال کچھ آگا فلسکار و خپلا ہے پوش وی لدروغ نه باید ویلې، خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدلې پوس هغه به چاره فکر نه کوم چې مخفل فلسکاری منډي وله په سمه توګه کولای نه سو، نه پويږي وسم باټي وهي دا بعد خلکې چې عادت سه وي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو تلوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي، په هغه اندازه بندی نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي، او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځینې لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ کې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دي یو قسم ګپ غونډې ترې جوړ کړي ریش خان په وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوی د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یا را ته په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغ خبرې دا فائدہ نه لري څه شي هغه خلکو توازی کست په ټولنه کې همسې ومنل شي او ته شي څومره او څومره پرمختګ کوي بیا همسې منل کیږي که ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا د اصلا د ځوانان لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هم خودل دا ښه خبره دی مان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جالي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د هل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه يم په دغه لیول کې يم یا دغه موصاف تیرا کې دومره ولټیا لرم او دومره ولټیا نه لرم او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټول خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټول ته احترام او محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټ وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقاب غوندي هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څړ ول ځوانان د جالي شخصیت لخپلولو راګرځول کېده شي په همدې اړه مول ټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو تر بولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جالي شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه ځان منل او هغه کې منلې دل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغه نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دي چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد سره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغه سې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجي چې د هغې د لارې نه هغوی خو وخودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغه وضعیت ښکار دي او همدغه ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه سینمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغوی دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړوړه دا سره اوتی مختلف بیا د ژوند ډیر تاریخ تمامېږي، یا دغه د خوشنه سره منځکې اکثر لمده خوشاله راکې سي بدل ودنه، یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښې هم شوې دي چې روی بارانو ته یونجلې یا هلک ورخودلې، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نلی دلو او نه پیژندلو لوجه دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډیره تر سترګو کیږي.
مثلا ځینی ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وی هغه ورته خودلی وي، یا عکس ور وړی خپل نجلۍ نه وی لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه مایوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وی یا ورته فلار لیدلی وی یا ورته خور لیدلی وی نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوخه وي هغه د پخوخه نه نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ لکه د دوی ترمنځ هغه سې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوخه کړی وي
کله چې له یو چا سره واده کوي او په لومړي ځل ور سره ګوري په دې ځان پوه کړئ چې تاسو هغه کس ته تمایل لري او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ور سره تیر کړئ که چیرې دا مو هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي
یو جنې چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه نو د کوژدن لپاره نو هغې ور سره نه دی کتلی یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی هغه وخت چې د دې کوژدن کیږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باید ډېر خبرې پیدا کیږي چې ولې زه داسې یم دا کار کوم یا دا کار نشم کولی دا داسې یم نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دی نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژده نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت مې ده داسې کوم که نو خوښ یې هم او که نه یې هم نو باید دا مسله نو حل شي نو هغه هلک او انجلې چې نه ګوري ویس ورس خبرې نه کي چې زما دا کوم خویونه دي کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی چې که راضي یې ښه او که نه نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وی ګوري نو دا مشکلات ټول به حل کړي
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه تاسې راته کړې خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي
موږ سیمه کې داسې یو ځوان یو نجلۍ کوله خپله پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه ور ښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه نجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورو نجلۍ او هلک دا به ښه خبره وي بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي نو کوم جنجال نه پاتې کیږي
ارواپو ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي کې چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره یې لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي د هغو کسانو سره یې پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي او حتی ځینې وخت کې کیدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځینې وخت کیدای شي د وژنو او دې شیانو سبب هم کیدای شي
دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړیږي مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کیږي
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیئن د دوی سترګې ښکلې نه دي حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید ښکلې نجلۍ وکړي او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کیږي چې خدای مکړه دې موږ نجلۍ تښتي یا دې موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي موږ تاسو ورته غوړه کړې نو موږ تاسو باید خپل ګریوان ته سر کته کو موږ تاسو غنجلی او هغه لک ملامت نه کو خپل ځان ملامت کو
مولوی بسم الله وای ستونزه د هلک او انجلی په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي
زمما نه مشوره اخلي بلې پر دې سره نه مشوره اخلي هغه چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري خو څوک چې دا حق لري چې لږه پوښتنه وسي هغه څوک پوښتنه نه کوي لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعد نه ده چې انجلۍ هلک وګوري یا هلک انجلۍ وګوري بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېدلې چې دې شیانو ته بیخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني پخوا به خلکو مثلا کیو انجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل اوس بازارونه ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي که نه نو زموږ ستاسو په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې د مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هېڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي دوی یو بل ښه وپېژني یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي دا مثبتې پایلې ترلاسه شي
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې لا کوژدې مخکې له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده خو مولوي محمد علیم بسم الله وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرمونه شي
کسان حیا ښه کار ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یوه څانګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی هلته بیا په کار داسې حیا ونه شي که کوم ځای کې سې حیا نه وي په کار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده لیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده په کار موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول د زمینه مساعده ول سی یو لک راسی د لور وینه یا خور وینه د سوالت پیدا سی د خپل حیاتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سی دا سجایونه کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي او بده ځایونه کې شرم نه ده پکار
اروا پوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او انجلۍ دې پر کوژدې او راتلون کې ژوند خبري وکړي هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حد وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وی پیژني او خپل زړه مطمئن کړي که یې خوښه وه هودي وایي او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا راتګ مو علامل شه
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے ہرد ہر چا سر پٹے آرانے مپل باسی خندا ما غلاوا جان وفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وہ چاہتا پاتا کلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وہ چاہتا پاتا